په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. ازادي او اوریدونکو او د هیلو وړانګې ډراما خو پیل دې سات په خبرونو کې. د امریکا د جیولوژي څیړنیزې ادارې د افغانستان په لویدیځ کې نن سهار د یوې بلې زلزلې ټکانونه ثبت کړي دي. دغه ادارې په خپله وې پاڼه کې دغه زلزلې شدت د ریختر په کچه 4.1 ثبت کړی او ویلې دي چې مرکز د هرات له ښاره 2 کیلومتره لرې په شمال لویدیځ کې 10 کیلومتره تر ځمکې لاندې و. دغه زلزله چې نن سهار په سیمه ییز وخت څه باندې 9 بجې شوې تر اوسه د زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي. په هرات ولایت کې د اکتوبر د 8 د مرګونې زلزلې رئیس پرله پسې زلزلې یا سخت ټکانونه کېږي چې له ویرې له لومړۍ زلزلې څخه ژوندي پاتې شوي کسان شپې په پارکونو او نورو ځایونو کې په خیمو کې سبا کوي. په هرات کې وروستیو زلزلو او له زلزلو وروسته سختو ټکانونو خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینه د طالبانو له زندانه د مرتضی بهبودی د خوشی کېدو هرکلی وکړ. هغه بیگانه وخت په خپل ټولنیز شبکې ایکس پانل لیکلی چې د دغه په ځن خبر چې بلاخره مرتضی بهبودی خوش شو ډیر هرکلی کوي او هیله مند چې نوموړی او کورنۍ به یو ځای آرام شي به ولري. افغانی اول اصل فرانسوی خبریال مرتضی بهبودی پرون چهارشنبه طالبانو د حکومت له زندان خوشی شو. د بهبودی میرمن الکساندرا مستوفایا ازادی رادیو ته د نوموړي د خوشی کېدو خبر تایید کړی. د بی پولی خبریالانو ټولنې هم د اعلامیې په خپرولو سره دغه خبر پخلی کړی او ویلي دي چې بهبودی له 240 ورځو وروسته را خوشی شوی. د طالبانو د حکومت چارواکو د نوموړي د خوشی کېدو په اړه څه نه دي ویلي. بهبودی د تیر 1401 کال د جدي په زلسم په کابل کې طالبان لخواني ول شوې وو. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی په هرات کې زلزله ځپلو ته د ګرمو خوړو د برابرولو لپاره د څو پخلنځایونو د پرانستلو خبر ورکوي. د پروګرام بیگانه وخت په خپل ټولنیزه شبکه ایکس پانل لیکلی چې د خزو د ځواکمن کولو او وګو کسانو ته د خوړو برابرولو لپاره په هرات کې 15 ټولنیز پخلنځایونه فعال کړي دي. د دې پروګرام په وینا د پخلنځایونو له لارې د اکتوبر له 8 نیټې رئیس د هرات له 5000 زیاتو زلزله ځپلو اوسیدونکو ته ګرم خواړه برابر کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی پرون چهارشنبه وویل چې د هرات د زلزلو له زیانمن شوو سره د خوړو مرسته کوي خو په بیړني ډول 19 میلیون ډالرو ته اړتیا لري تر څو زیانمن شوو 100,000 کسانو ته خواړه برابر کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای د مصر ولسمشر موافقه کړې چې له غزې سره پوله پرانیزي تر څو د سیمې ته پر بشري مرستو بارشل لارې ننوځي. بایدن وویل د اسرائیل څخه تر کتنې وروسته له عبدالفتاح السیسی سره خبرې وکړې او هغه او د اسرائیل صدر اعظم دواړو موافقه وکړه چې غزې ته به د مرستو رسیدو اجازه ورکوي. اسرائیل د اکتوبر له 8 د حماس له برید وروسته د غزې ترنګ محاصره کړې او نه پرېږدي چې د سیمې ته چې 2.3 میلیون وګړي پکې ووسی خوراکي مواد او به درمل او د سون مواد داخل شي. د سپینې مڼې چارواکو وویل چې د مرستو لړۍ به راتلونکو 2 ورځو کې پیل شي. د اوکراین یو جګپوړې چارواکی وایي د هیواد پر جنوبي ښار زاپوریژیا د روسیې د تېرې شپې په توغندوی بریدونو کې یو شمېر ملکان وژل شوي دي. د زاپوریژیا والي یوري مالاشکو ازادي راډیو ته وویل چې دغه توغندې د خلکو د اوسېدو پر ودانیو لګېدلې او زیاته کړه چې د استوګنې پر یوه اپارټمان د یوه راکټ د لګېدو په پیښه کې 5 ملکي وګړي وژل شوي دي. هغه وروسته پر ټلګرام چینل ولیکل چې پر یوې ودانۍ د S-300 ډول الوتکې ضد یو توغندي د لګېدو په نتیجه کې 2 تنه وژل شوي او 3 تنه نور چې تری تم شوي وو مړې یې د نړېدلې ودانۍ تر خاورو لاندې راوایستل شول. د زاپوریژیا والي ازادي راډیو ته همدارنګه وویل چې په دغه برید کې په ښکاره کوم پوځي هدف نه و په نښه شوی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی هم دغه برید غندلی او ویلی دی چې په دغه برید کې یو 15 پوړیزه ودانۍ په نښه شوي او اته اپارټمنونه ویجاړ شوي دي. هغه ویلي چې هر هغه څه به ترسره کړي تر څو د په وینا تروریستي دولت عدالت راکاږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 50 اوریزو لوب په نړیوال جام کې چې هند کوربه دی پرون چهارشنبه خپله 4مه لوبه نیوزیلند ته بایلوده. د نیوزیلند لوبډلې په دغه لوبه کې افغان لوبغاړو ته د 279 منډو هدف وټاکه خو افغان لوبډلې ونه شو کولی چې دغه هدف پوره کړي او په 15 اور کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 109 منډې جوړې کړي. افغان لوبډلې تر اوسه په دغه نړیوال جام کې یوازې انګلستان ته ماتې ورکړې، خو بنگلاديش او هند ته هم خپلې لوبې بایللې دي. په دې جام کې د افغانستان بل لوبه د راتلونکي دوشنبه په ورځ له پاکستان سره ده. نن هم د بنگلاديش او انګلستان ترمنځ لوبه ده چې د کابل په وخت د ورځې په 1 بجه پیلېږي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته خرغلی. په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. اکثره پیغامونه په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت راڅرخي. ځینو افغانانو یا د ازادي رادیو اوریدونکو په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه خودلې ده او د پاکستان د حکومت هغه پریکړه غندلې چې دغه افغان کډوالو ته د اکتوبر تر اخره مهلت ورکړي چې دغه هیواد ووځي کنا په زور به یو باسي. ځینې پیغامونه به داسې هم دي چې په هغو کې اوریدونکو له افغان کډوالو غواړي چې خپل وطن ته ستانه شي، ځکه په پاکستان کې هم دوی ترنګلې ژوند لري او وایي چې د محل په وطن کې هم که دوی دومره زیار وګالینو خجبن به کولای شي ځکه خپل وطن ده. په هر حال د پیغامونو ورسته راځي اوریدونکو موږ په دې خبرونه کې لیو ځوان رحمان الله اتل سره مرکه هم کړې ده. رحمان الله اتل د رنګرهار اوسیدونکو دی، له پانتونه فارغ دی، اوس د ځوانانو د هڅونې لپاره سیار کتابتون ته ملاتړ لیدا ګرځنده یا سیار کتابتون جوړ کړی په ننګرهار او کابل کې. څو ورځې په سړکونو باندې دغه کتابتون پرانستوي، خلک ورځي، ځوانان ورځي هلته مطالعه پکې کوي. البته مطالعه یې وړیا ده. تاسو هم که چیرته دغه مرکه اورئ کولی شئ د کتابتون ځای ځایګای معلوم کړئ، ورشئ همالته پکې مطالعه وکړئ. تقریبا شاوخوا 1500 ټوکی کتابونه ایښودل شوي دي چې ډېره برخه یې د ارواپوهنې د برخې ده. له رحمان الله اتل سره مرکه وروسته راځي. خو راځي په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم. دادا ذاکر رادیو ده کارکون بڅخه دا هله لرما چې ورور زاد نمرات ولادت لارام دولس پلیما زموږ په لګه کې سم نن تن کار کې دا خاطر کار کې نو موږ دا هله لرچ پر دا علاقه موږ ته ځای خدای نه جره کښنه. انا والسلام.
السلام علیکم. دادا دی رادیو ته سلامونه وړاندې کوو. بعد سلام موږ د مخابراتو د وزارت څخه غوښتنه کوو چې دغه انټرنیټ په افغانستان کې ډېر زیات لوړ دی، ډېر زیات ګران دی، چې دغه څه ټیټ قیمته کې نور موخ نه ځای کوو. السلام علیکم ورحمت الله.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکې دي، احترامات کوم. نوم مې محمد عارف، پکتیکا ولایت وایز خالص والی اوسیدونکی یم. نو وایي خوای و ډیره لري او پرته ول سوالی ده سیاحت له پاکستان سرحد سره ده. نو لولو فورو چارو کوم دا وختنه ده سي موږ په لن تر وسه پوری مخکي دا شل کال کې مخابراتي شبکانه لرو، تر وسه پوری نه د فعالیت سوای. نو روډه چې کوم توبه سي موږ ته دی پوخ سي. نو لولو فورو چارو کوم دا وختنه ده سي باید مخابراتي شبکو باندې کار وکړي. خلک ډیر لستونزو سره مخ دي، یعنی که مریضان وي که هر څه وي هیڅ لار نه وړل کیږي سي کومه طریقه یو سي څنګه یو سي. نو مخابراتي شبکې سره ډیر ستونزې دي. نو دا موږ غوښتنه ده چې باید مخابراتي شبکې راته فعال شي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته هله دوه کې شروع بوي. د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، چون چې زه په سفر کې یم او د وطن لري مسافر یم، خو چون چې ما په جمهوریت کې د ملي پولیسو په کتابتو کې وظیفه تر سره کړې ده، د دې نه علاوه چې زه راوتلی یم، دغه دیرلسم څوارلسم ځل ده چې زما د فامیل غړي په یو او بل نامه کله قومندنۍ ته وړي، کله زموږ د کلي سره نږدې ماموریتونه او پوستو ته انتقالېږي، او کله ریاست امنیت ملي ته وړي، او هیڅ داسې دقیق غی نشته دی چې په کوم اساس په کومو اصولو وای وای زوروي وای ټکی وای وهي بیرته بیا بخنه وغواړي چې موږ غلط شو. دا به تر کومه خده پورې موږ زوریږو، تر کومه خده پورې به موږ زورول کیږو چې زما په سر باندې صاحب، زما فامیل، زما د کورنۍ غړي، زما ورور، زما پلار، دغه زورول کیږي، زما زوی زورول کیږي، په کوم اساس باندې زورول کیږي؟ دا سر کنده به عمومي افاده چې د لوړ پوړي چارواکو چې په افغانستان کې هم امنیت ده، هیڅ ته خطر نشته، دا څنګه خطر دی؟
دا په کوم اساس خطر دی چې زموږ د پامیل غړي دغه درلسم ځل دی چې دوی وړي و هلتي کول ورکې بیرته بیا پیوه بخنه باندې خلاصه شي خبره چې موږ غلط شولو موږ بخنه غواړو دا څنګه غلطي ده دا څنګه قانون ده دا څنګه اصول ده دا څنګه شریعت ده دا څنګه اسلام دی او دا څنګه دولت دی په نړیوالو باندې مې غږ دی چې نړیوالو ورته متوجه شي دا څه کوم اصول مقررات په افغانستان کې بم په موږ او تاسو نړیوالو راوستل چې نن هر څوک زوریږي د فکر د غربت او د لوګي د هر څه نه بل زوریږي
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم د پکتیا ولایت مدافع غم درته پرېږدمه زما غږ تر چرواکو ورسوي په لاس د خدای کار نسته غریبي نسته خلک در په در خاوره په سر دي چرواکي خپل ماشونه اخلي والا کوم په دوه کالو کې یو مرستم لیدلی دی وایي چې مرستو کې طالبان مداخله نه کوي خو موږ سوار شو د حوزې امیر ناریزن را تدایت کوي چې نه را تدایت کوي نو امیر د حوزې خو طالب ده جان مرسته وغواړو او دی خپل لګیا دی خپل مزې کوي او بیا وروسته وایي چې امنیت ده خدای پاک روزي رسان ده او دا ټول تبلیغات دي چې اقتصاد خراب ده یا کارونه نسته په لاس د خدای موږ څه وکړو چاته نظرو چاته ګیله وکړو
د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم الیاس شپاورده کې ما د میدان وردګ ولایت څخه د ماته هیواد د مسؤولو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دا هیواد هر غړی کوي هغه باید د هیواد په مختګ او ترقۍ کې پرمختګ ګامونه اوچت کړي نه په داسې حال کې چې نن د وردګو کوچالی ټول په ټپه ولاړ دی صرف کابل ته تجارت روان کړی دی بس په کابل کې غونډېږي هغه ته د مزار شریف لارې ورته باندې دي کندوز لارې ورته باندې دي همداشان ته جلال آباد لارې ورته باندې دي دا په کوم خاطر دا په کومه طریقه ورته باندې آیا داسې یو هیواد جوړېدلی شي چې دای په 15 شپو کې په 18 شپو کې د یو ولایت لارې نشي خلاصولی دا په کوم قانون داسې یو رواج درلودلی شي د خدای په خاطر باندې د بهرنیو هیوادونو سره تجارت وکړي د وردګو کچالای چې د بامیانو کچالای چې د همداشان د لوګار کچالای چې دا د ټول افغانستان د پاره ضرورتونو وړ دی د دوی ضرورتونو پوره کولی شي نه د تنا د کابل لپاره نه تنا د خوست او د لوګار لپاره په داسې حال کې چې دغه کچالای نن په کابل او وردګو کې مخ ته او شاته تاو بالا کیږي نو د خدای په خاطر باندې د خدای په لیاز باندې دغه کچالای شي د نور ولایتونو ته خوشی کوي اې خاطر چې دی کندوز ته وګور په 260 باندې هلته کچالای دی په داسې حال کې چې په وردګ ولایت کې نن په 1315 نه خسر کیږي مان کچالای څوک نه اخلي نو د خدای په خاطر باندې اې خاطر کچالای ور خوشی کوي هغه ته به څنګه څه کچالای بای خکته شي او دلته به څنګه څه لوړ شي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو اورور موږ خدای سي د بدغس ولایت یو بالا مسد د پیران کې مسد یو کار په لاس کې دی چې مسد ډیرو نو پرو کار دی هغه چې ماره پیره باندې په درې پیره باندې موږ زو بیا تر مزیرو یو پاسپورت درخواست وکړ دی یو څوک دا درخواست نه قبل یې نو وس د شلو دیر شنو پرو کاری ګورو پیسې ما د باندې دی هغه موږ جن غواړي ورور غواړي او نو دا مسد د نه پاسپورت سره دی کنه کې موږ یو پوري پاسپورت ضرورت درلوشت دی دغه دپاره مو دا وسې دا لمبر پیدا کړ نو دا درخواست مو درلوشت دی چې دا به نو مسد حاضر شي که به نه شي څنګه به شي نو دا نور پاسپورټونه چې دي آنلاین عریضه وکړي مسد دوې درې میاشتې ټول کاږي نو دغه درخواست مو درلوشت دی دا درخواست مو قبول شي وروره
د پکتیا ولایت په اریب ځای ولسوالۍ کې درې نفره د وحشي لیوانو په واسطه خوړل شوي دي چې دوه نفره یې اریوب روغتون کې تر درملنې لاندې دي د یو حالت چې دی نازک دی او یو چې دی هغه روغتیایي وضعیت چې دی ښه دی او یو نفر چې دی شهید شوی دی د تیرو وروستیو کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د سیم د بندېدو له امله لیوان راویسار شوي دي او ځنګلونه ډېر سخت ګڼ شوي دي
السلام علیکم زګل علی حق مل د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ خبر کوم نو ما د ازادي راډیو کارکونکو دا یله د ورور ته د پاکستان زلمون ته وګورئ چې پاکستان زلمون د زلمون کوي چې افغانان تر غاړو کشي تر پټوانو کشي نو اخیر زلمون نه کوي کدا زلمون کوي تقریبا اخیر به مشکل جوړ شي چې په ټوله نړۍ کې بیا سره نه د افغانستان خو شل کاله مقابله د کوپارو وکړه یعنی پاکستان مقابله به خدس نه ورته ملمش د مقابله به خدس دا غوانم خوشحالي ورته کوي نو ماد نړیواز د هله چې باید د افغانستان مجرس ظلم نه وکړي
د ازادي راډیو د اوریدونکو او کارکونکو ته زما سلامونه ورسیږي. د ازادي راډیو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې د افغانستان د عام ولس سره چې کوم ولس چې په افغانستان په پاکستان کې اوسېږي نو د هغو سره دلته ډېر سخت ظلم روان دی، پاکستان هیواد کې ډېر ظلمونه ورسره کېږي، نو دا زموږ غږ دې تر لوړو مقاماتو پورې ورسېږي. نو دا خو خوار و غریب دی، یا د مریضۍ دپاره راغلي دي ډاکترانو ته، د دې سره ولې دونه ظلمونه کېږي؟ پر دې باندې نور دا ظلمونه ودرېږي، ظلم دې نور د دې ولس سره نه کېږي. دا خو یو لا د هېڅ چي دپاره نه دي راغلي، خو څوک د دوا دپاره راغلي دي، څوک د خوارۍ او مزدورۍ دپاره راغلي دي. نو دا زما غږ دې تر لوړو مقاماتو پورې ورسېږي. وسلام.
السلام علیکم وروره. دغه افغانان چې په اسلام آباد کې ورته ناسي، یا امریکا ته یا استرالیا ته، دغه افغانان باید ژر تر ژره وباسي. د دې افغانانو ژوند ډېر په خطر کې دی، ډېر د دغه د بې غوري سره دی. نو د دې څخه هیله کېږي چې دغه زما غږ تر چارواکو پورې ورسي.
سلام علیکم. زه ازادي راډیو ته د پیغام پرېږدم چې موږ د هلمند ولایت ټوله پر زراعت ولاړ دی، خو زراعت یې چې کوم وخت د حاصل وخت راشي هغه حکومت د نورو ولایتو سره د نورو ځایو سره بند کړي. دلته ټوله خلک ګودامو والایه باندې خرڅوي، ګودامو والا چې څنګه نرخ ورکړي په هغه نرخ جن رانیسي، داسې نسي نرخ نه دی معلوم. دا واره ده چې ګودامو والا که ضرورت و ارزانه ورکوله رانیسي که نه نه رانیسي، نو خلک مجبور وي خرڅوي. بزګر ته دوه خرواره غنم ورسېږي یا درې خرواره غنم ورسېږي، هغه د خونې ده ورته پور کړي 1,60,000 او 10,000 ورته پور کړي. هغه غنم دی په 300 په 400 جنانې عادت ده، کوم بودجه چې هغه غنم چې د تر رسېږي هغه د سفاره پورو کې ولاس بیرته یوه میاشت بعد د ګودام ولا سره نیسي، په 600 په 500 په 2 رانیسي. نو حکومت دا مهرباني وکړي چې دغه شان ته نخنامې کښېږدي، او دا کوم شی چې د هلمند ولایت یا پنبه دی یا بل شی دی د اوسې د لار ورکړي چې ولاړ شي خارج ته نور ځایو ته ولاړ شي، چې نه کې ګران خرڅ شي، نو خود په خوده به کالداره ورک کېږي. او که دغه رقم یې خو نه کالداره ورک کېدلی شي نیم ورکولی شي، ولې ګودام والا ته کالداري پرتې دي هغه یې راباسي، دی مجبور وي خرڅوي. په افغانیو باندې په 180 په 200 اوس د اوس پنبه دي، پروش کال په 300 افغانیو، شش کال په 180 په 200 په افغانیو په حساب چې موږ ورته وکړو. نو حکومت دا مهرباني وکړي، نرخنامه دې ورته کښېږدي، غنم ورته دې هم کښېږدي، پنبه ورته دې هم کښېږدي، د افغانیو په برابر باندې چې دغه بس دا شی به په افغانیو په دونی، نو بیا دا ولس به هم وسایي، ګډه کارونه به برابر.
السلام علیکم. نوم مې ریس خان ده، د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم. پاکستان کې میشت افغانان کله چې نګه جمهوریت حکومت کابل کې، دوی به ټول دا ویل په صوابی برکی کیم کې د بازار جماعت لوی جامع جماعت و، دلته مولوی و، دوی په هر اختر هر جمعې په مانځه کې په خطبه کې دا ویل مثالو کې سی افغانستان ته تګ په دې اوس شرایطو کې نه ده په کار کوی، موږ تاسو لاړ شو، موږ تاسو مهاجرت خرابیږي، ځکه ویل ته اشغالګر دي، اشغالګر یې ښودل ویل ته اشغالګر دي. اوس خو الحمدلله اسلامي نظام راغلی او اشغالګر هم ختم شوي وتی دي، اسلامي نظام راغلی دوی په ټکو اوس دې راشي که نه، ټول دې راشي خپل وطن ته دې راشي. او پاکستان کې دوی څه شي کوي؟ پاکستان کې هم دغه ډوډۍ خوري مزدوري کوي، او په افغانستان کې هم دغه ډوډۍ خوري او مزدوري به کوي. په افغانستان کې 15-15 میلیونه انسانان ژوند کوي، دا 3 میلیونه دې نور هم راشي ورته، همدوی به ژوند کې کوي. خو د دوی په استلام اسلامي نظام هم ده او خپل هیواد ته درستانه شي. دا هره ورځ دا ربړول او دا نیول او دا خوند هم نه کوي، ځکه چې د افغان دویم نوم څه شی ده؟ مهاجر. هر ځای کې ورپسې چیږي وایي مهاجره مهاجره، بې عزته کوي. هغه نه راځي چې خپل وطن کې که لوږی که ته تنګ که لوږی او که تنده یې تېروبه دلته یو ځای ټول.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهیله چې د کومې ستونزې مو چې یاد کړي دا د مسؤلو چارواکو تر غوږونو رسیدلې وي او کوم سپارښتنه مو چې وکړي دا هم د هغو کسانو تر غوږونو رسیدلې وي چې تاسو مخاطب کړی وو.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 21 20 201.
رحمان الله اتل هغه افغان ځوان دی چې لتیر یو نیم کال راهیسې ګرځنده کتابتون جوړ کړی دی. دغه کتابتون لومړی په ننګرهار او اوس په کابل کې پرانستی دی او هر ورځ د دې پټکو لزګونه ځوانان ورزي او هلته وړیا مطالعه کوي. رحمان الله اتل وایي چې اکثره ځوانان نن سبا کې د ارواپوهنې د برخې کتابونه لولي. دا چې ولې دا به وروسته راته ځواب کې خو لنوموړي مې لومړی وپوښتل چې څنګه یې د ګرځنده کتابتون فکر په ذهن کې ورولید.
رحمان الله اتل هم د نیوا ولایت اوسیدونکی د حقوقو پونځي څخه فارغ یم. تقریبا دا یو نیم کال کېږي مې د پنځار کې د مطالعې ګرځنده وړیا کتابتون پر واچولو. هدف مې ترینه د مطالعې ترویج او بل هدف دا هدف نو چې هغه نجونې چې په وړاندې د مکاتب او پوهنتونونو باندې چې ونو تر هغه لپاره مې د یو زمينه برابر کم تر څو دور له تعلیم او زده کړې څخه لري پاتې نشي.
دغه سوچ در سره یو نیم کال مخکې پیدا شو چې تاسو باید یو ګرځنده کتابتون جوړ کړئ. بیا مو څنګه وکړه دغه کتابتون د جوړولو د غلمړنۍ کیسې راته وکي؟ ځکه کتابتون جوړول خو نن سبا بودیجه غواړي، پیسې غواړي او ځوانان لکه تاسو غونډه چې تر ډیره د زده کړو مینوال ویل اقتصادي په لوه هم ملاتړ نه کیږي. څنګه مو بیا د کتابتون د جوړولو بحث را پایل ک؟
ما سره دا فکر ګرځېدو په ذهن کې یو نیم کال مخکې چې ما سره د مکاتب دورې، د مکتب دورې او د پوهنتون دورې کوم کتابونه ما سره وو، هم د نور د مطالعې لپاره ما په کور کې ځان سره خپل کتابونه درلو، د خپل شخصي کتابونه ما کتابونه سیامه ځان تر وېستلو. البته د مطالعې برنامه په لاره چوله یو ورځ د پاره ځان ته ما خامه پوری هغه دیونه څنګه ته چې د ځوانانو تګ راتګ زیات وي د هغه د کوم برنامه په لاره چوله.
اول هم څه شمیر کتابونه په کتابتون کې درلودل؟ دغه ګرځنده کتابتون چې تاسو یادوي او اوس چې یو نیم کال تیر شوی، ستاسو د کتابونو شمیر څومره تر رسیدلې؟
اول برنامه کې چې موږ کتابونه تقریبا 300 جوړ کتابونه و، اسلامیات او سیاست او پهنه د مدیریت او دی ویناوالي برخې تقریبا 300 جوړ کتابونه موږ سره و.
او اوس مو د کتابتون د کتابونو شمیر څومره تر رسیدلې؟
اوس نو کتابونو شمیر چې تقریبا 500 جوړ تر رسیدلې.
ښه، او تاسو ولې ګرځند نوم ورکړې دی؟ معنا دا چې تاسو په ننګرهار ولایت کې دغه پروسه پیل کړې چې تاسو به د سړک په سر باندې کتابتون جوړو، خلک به مرابل مطالعه ته دغه سیمه مو سره بدلول را بدلول د کتابتون ځای مو را بدلو او کنا ځای ما یو ځای فقط ولایتونه نه یو ولایت نه بل ولایت تللې؟
نه نه، د پنګرهار کې غټه هغه پارکونه او ګرځنده پارکونه او همداسې د غوړن چې د افغانستان هر ولایت ته هر ولسوالۍ ته او هر کلی ته دغه خپل کتابتون ورځو مزه کتابتون ورځو. ځکه پنګرهار کې کومه هم ځایونه او پانتونه او مکاتب او پارکونه نو سیم پنګرهار کې دغه ځینې کې پرنامې تر سره یو کابل کې هم همداسې غوړن چې دغه پرنامې نور ولایتونو ته ورځو ځکه مې دا ګرځنده کتابتون ورځو.
او څه فکر کوي تاسو؟ دا څه فکر کوي چې دغه ډول برنامه حڅوی ځوانان یا مثلا هغه کسان چې بیکار دي چې راسي مطالعه وکړي، یعنی څه اغیز کړي دي، څه اغیز محسوسوي چې تاسو دغه برنامه مفید ده؟
او بالکل، په بلاتونو کې موږ دغه برنامه په لاره چولې ده، او سامبلن په نور ولایتونو کې خپل دغه ځوانان دغه برنامه په لاره چوي کړي دي. اغیز په دغه کړي او بل موږ هغه برنامه کې ځوانانو سبګونه راته ګورو برنامه ته ډیره اغیز کړي ده.
ښه، او اوس مهال تاسو دغه کتابتون چیرته پرانستئ؟
اوس مخال موږ په کابل کې یو او کابل کې د برنامې په لاره چې ودی نه ستنو ولایتو ته موږ ځو.
کابل کې څنګه کسان تاسو کتابتون ته درځي مطالعه کوي؟
بالکل هو اول کتا اول برنامج ته هم ته د سي ځوانان تر ته کم وخت ورته پوري سي پیغام رسول ایم بیا خو چې دا برنامج نور زیات کو اتمن غنګونه زیاتیږي
نو کابل خو مثلا کابل ننګرهار خو د غنګونی ډاک خارونه دی کوم کسان چې خار ته زی غنو تر ډیره مثلا یو کار په سر روان وي نو تاسو هم کتابونه نه ورکوي چې دوی ځان سره کور ته وي سي تاسو ترې غواړي چې عمل ته کتاب مطالعه کې نیم سات یا سات یا څو دقیقې بیرته کې دي همدا څه ده کنه
امو خو دې سي برنامه کله چې موږ په عامه ورځ باندې کوي جمعې پورې موږ په یو امزه کې کتاب د برنامه په لاره شو او دغه موږ سره امکانات نشته چې موږ ورځ باندې کتاب ورکړي چې کتاب وي سي ځکه موږ ته دیاري به د ټیپنارون مضامین کتابونه کوم دي کنه یو کتاب دی نو موږ نشو دومره امکانات موږ سره شته نه لاس کې او بل موږ سره د سی وسه پرې همکاري نه کړي دې په خاطر باندې امکانات موږ سره کم دي کتابونه هم کم دي چې موږ یو څه د کتابونه ورکو کوټ کې وي سي
خا او څوک دې مینواله مزوانان خو به خامخا درځي د پوخو مرکزان هم ستاده سي کسان چې کینی ستاسو د کتابتون شاوخوا غا کتابونه چې تاسو لري هغه مطالعه کی او دنجونو کاچه پکې څنګه ده
او موږ ځوانان او د پوخو مرکزان د ټول د کتابتون تا او د دې څنګه انجونی هم دي
خا او تاسو یوازې کتابونه د مطالعه لپاره کې دی هلته څوک آسان وي دغه کتاب د کتابتون مسولان څوک وي داسې دی اما په هویت پروګرامونه هم څه چې خلک پوي کې چې دغلطه کتابونه دي تاسو د مطالعه لپاره راسي مطالعه کوي وړیا دي دا ستاسو د اما په هوی پروګرامونه هم لري یا خلک پوي کوي
او موږ چې کله په یو ځکه باندې په لاره شو دي مسلط خطورې ما ته دي زه د یو اما پوسټم کوم به په دغه ځکه بنریم نه کوم به په هوی دي پارم به کې هم هغه ورځ باندې خبرې کوم چې راشي مطالعه وکي او دغه مطالعه بنریم چې اپ کو پاغه ساه کې لګو نو خلک تشویق او مطالعه ته بیا ته موږ میزونه لرو چوکې غاني او میزونه باندې کتابونه ورو تر څنګه ځوانان نه کوي
او ځوانان چې درځي د غستاسو کتابتون ته تر ډیره کوم مسایل سره دوی علاقه مندي کوي په افغانستان کې خو به له شک چې د اکثر خلکو سیاست ډیر خوخيږي د غستاسو کتابونه هم چې دی په کوم برخو کې دی ډیر او ځوانان تر ډیره چې راځي کینی کوم برخه غواړي چې مطالعه کوي
او اوس وخت کې چې دی یو خو د پوخ مرکزان چې راځي د اسلامیت کتابونه ډیر خوخيږي او ځوانان چې به د روانه برخه کې ځکه زیاتره ځوانانو فکرونه سي جوړ نه دي نو د روانه برخه کتابونه ځوانان ډیر مطالعه کوي
نو د روانه په برخه کې استاسو کتابونه بیا استاد پام وړ یا په ګانشمیر کې کتابونه ستا چې ځوانانو ته ورسیږي
نو په دغه کتابونه کې نن بیا پیسې کتابونه موږ سره د روانه برخه دي خپل نزيات کتابونه چې موږ سره د روانه برخه کې د ځوان جوړولو څنګه کولای شي ځوان جوړ کو دې برخه دي او په کتابونه موږ سره د کتابتون کې شته
او پښتو د ری کتابونه دي چې د نورو ژبو اردو انګلیسي عربي هم پکې شته
نه یوازې پښتو برخه کتابونه دي او د تقریبا یو 50 جوړه پورې تاری کتابونه هم دي
ښه او تر اوسه لږه کمپاین سره چې تاسو په یو نیم کال کې راپایل کړی دی نورو د کتاب مینوالو یا هم ټولنو او یا هم د چاپ کمپنیو څمرستې در سره کړی دی د کتابونو او کنا یوازې مو په شخصي لګښت باندې کتابونه برابر کړی
نو څه پر کوم څه اچھا همکاري نه راکړي ځکه عموما کله چې د افغانستان کې کار کوي خدمت کوي ځنه کار کوي بیا یې څوک کې ساکي نه وي نو څه پر موږ نه حکومت همکاري کوي نو کوم ټولنو او خپل شخصي امکانات باندې دغه برنامه مقصد یې ما
رحمان الله اتل و چې د خپل ګرځنده کتابتون په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 21 24 21
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیدي ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم خیش به او راځي ولري
د هیلو وړانګا رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
درانو اوریدونکو په سلامونو مو هر کلی کوم. آیا پوهیږئ چې د ماشومانو د ښه او کامل روغتیا لپاره یوازې د ماشومانو فزیکی او رواني صحت مهمه نه دی، بلکې د کورنۍ د غړو روغتیا او مناسب چاپیریال هم خورا مهمه دی؟ څېړنو ښودلې چې د ماشومانو د غوره روغتیا لپاره باید لږ تر لږه درې مرحلې په پام کې ونیسو. لومړی، د کورنۍ ټول غړي باید د ماشومانو پر وړاندې مسؤل او متوجه اوسي. له خوړو څخه نیولې تر امنیت، غوره ساتنه او پوهاوی. دویم، د کورنۍ غړي باید له خپلو ماشومانو بشپړ ملاتړ وکړي او د هغوی لپاره مناسب چاپیریال برابر کړي. دریم، خ او متنوع خواړه هم د ماشومانو په روغتیا کې مهم رول لوبوي. کورنۍ باید خپل ماشومان وهڅوي چې ښه خوراکونه وکړي سو صحتمند اوسي.
همت اورورا د کلینیک ویلیش نشوې ده، خو سکل دی مرسل هیڅ ګل ونه کړ. دا به څوک؟ همت اورورا څه شو؟ وی هغه دی وخت دروازې ته تللی، پلوشه بیچارم دننه دفتر کې کاری فایلونه کمپیوټر ته رسوي. دا څوک دی؟ وی دا خو د امیندوارې ښځې خاوند دی، بیا څنګه راغلی؟ خدای دې خیر کړي. اورورا مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
سلام علیکم ډاکټر صاحب. دا ما په خپل وادي وفا وکړه، په خپل خوښه مې دا ډالۍ اخیستې. البته ما او زما د ماشومانو مور والکانو وسایل دننه راوړی.
نه ورور جانه، دا زما دنده ده چې د ناروغانو خدمت کوم. دې ډالۍ ته څه اړتیا ده؟
دا موږ په خپل خوښه اخیستې دي، هیله کوم دا ومنئ. که نه نو زه او زما مېرمن به ډېر خفه شو. او بله دا چې که ستاسو د کتنځای مجهز او ښه وي خلکو ته یې ګټه رسیږي.
دا خبره خو صحیح ده، مګم
په بخښنې سره مګم مګم نه لري. پوهېږي چې پس د حادثې نه زه تازه د غفلت له خوبه راویښ شوم. بنیادم که وغواړي هم ګټه کولی شي هم ولس ته خدمت، عینې لکه ستاسو دنده دا ستر خدمت دی. دا خو ډېره یې وړه تحفه ده. زه برنامه لرم چې آینده کې په دې لاره کې سرمایه ګذاري وکړم، زموږ د ولایت په سطحه. بیا هغه وخت کې ستاسو لارښوونې ته ضرورت لرم.
څومره ښه، کاشکې تاسو غوندې زړه سواندې خلک نورم ډېر شي. زه هر وخت تاسو خدمت کې یم. دا داسې کار دی چې هم خرما و هم ثواب، په دې شرط چې پکې صداقت وي.
رښتیا وایې. ښه نو یو وارې په بخښنې سره دې وسایلو ته وګورئ. دا دی، ډېر لږ شی مې اخیستي دي.
وای دا دومره وسایل وګوره. دا ویلچیر وګوره، چپرکټ وګوره، بستري وګوره، د فشار آله، دا دومره نور وسایل. په خدای بیخیا ایرانه پاتې شوم. ته ولې دومره ښه سړی یې؟ ډېر ښه سړیتوب انسان ډاروي. وروره ما وبخه.
نه نه ډاکټر صاحب، داسې فکر مه کوئ. هغه شپه مې چیرته له یاده وځي چې د ماشومانو مور مې دې د مرګ له خولې نه را وګرځوله. د دې خبرې په معنا پوهېږي؟ که د ماشومانو مور مې نه یې زه هېڅ هم نه یم. زما ښځه زما د ملا تیر ده او زما د کار او تجارت برکات دی. که زه خپله ټوله شتمني تاسو ته درکړم لا مې کمه درکړې. پوهېږي چې هغې حادثې ما کې یو انقلاب راوسته. نو تاسو نه زما هیله دا ده چې دې چانس نه ګټه واخله، خپل مسلکی ژوند ته ترقی ورکړه، څو خپلو هیلو ته ورسیږي. تاسو زموږ په ټول ولایت کې یو با استعداد او لایقه نرس یاستئ. تاسو له ډېرو خلکو نه، حتی که دروغ ونه وایم، د ښو ښو کسانو نه په مسلک کې لایقه یاستئ. او د تاسو صفت مې هر چیرې اورېدلی دی. نو بیا ولې ترقی ونه کوئ او مخکې لاړه نه شئ؟ په دې خاطر چې د تاسو ترقۍ سره ډېر نور کسان به ترقي وکړي. مثلا حتی که ما سره په طبي عمرو کې مرسته وکړئ، یقین لرم چې ډېر زیات به مخکې لاړ شم.
وروره که خفه کېږې نه، نو دا مسله باید زه د کلي مشرانو سره مطرح کړم او زه باید ستاسو له دې مرستې نه خپل کلیوال او مشران خبر کړم. دا کوم کار چې ما دلته پیل کړی دی، دا د دې کلي د مشرانو او لویانو له برکته. زه یې په وړاندې مسؤوله یم. دوی ما ته ځای راکړی او راباندې اعتبار یې کړی دی. زه څنګه بې د هغوی د مشورې نه داسې یو مهم اقدام وکړم؟ هیله ده چې زما په خبرو به پوه شوی اوسې وروره.
فرزانه جانې، ستاسو په خبرو مې سر خلاص شو. سم پوه شوم. لویان وایي چې غل نه یې د پاچا نه مه ډارېږه. زما مطلب یوازې او یوازې ستاسو لاسنیوی دی او بس. نور هیڅ هدف نه لرم.
تاسو د خدای ژوندۍ لري، نو بیا زه د مشرانو سره مشوره کوم او تاسو ته ځواب درکوم، او په زمن کې دا وسایل به دلته په امانتي توګه ایښي وي تر څو خبره ښکاره شي. دعا کوم چې ما نه خفه نشي.
هیڅکله نه خفه کیږم، هر ډول چې تاسو لازم ښکاري هماغسې وکړي.
د خوشحال خیلو کلی ښه او مهربانه ولسا، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وعلیکم السلام.
تر کومه ځای چې فکر کوم کې انسان وغوړي په مثبت شکل تل خدمتو کی او مصروفه اوسي، دا کار کولای شي. او کومه سي چې ګورم د خوشحال خیلو د کلی خلک تصمیم لري همداسې ژوند وکړي او مخکې لاړ شي. په همدې خاطر خدای تعالی په موږ رحم کړای او یو خيار او خو لس را کړای چې په هر ښه کار کې موږ ته لاس را کوي.
بالکل همداسې ده.
په تیرو څو ورځو کې موږ او تاسو له خپل کلي نه پلاستیکونه او کثافات راټول کړل. شاید ځینې فکر وکړي چې پلاستیک او ګندګي چیرته و چې موږ له کلي نه ټول کړل. باید وایم چې دا کار موږ د دې په خاطر وکړ چې مخکې د دې نه پلاستیکونه او ګندګي د موږ کلی مردار کړي. باید یو نمایش پر رقم یو حرکت وکړو او د خلکو پام دې ته راوګرځوو چې دا کار مو د پاکۍ او نظافت لپاره وکړو. او پلاستیکونه زموږ چاپیریال او موږ ته ډیر ډیر زیانونه لري. دا کوم جبري حشر نه و. هر کس خوخه د لوده چې پکې ګډون کوي او کنه. زه د خوشحال خیلو د کلی د مالک په صفات له دې کارنامې مقصد دا و چې خلکو ته وایو چې پاکی ښه شی دی. باقی خبرې به مولوی صاحب تاسو ته وایي. دا تاسو او دا مولوی صاحب.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
وعلیکم السلام مولوی صاحب.
درنو مشرانو او ورونو، تاسو ټولو ته خر اغلاس وایم. هر کله راشي خدای مراوله.
خوشحاله اوسه مولوی صاحب.
باید تاسو ته وایم کومې خبرې چې ما پورې اړه لري هغه تاسو ته در رسوم، او هغه دا دی چې لجمن سره سم هغو کسانو ته جایزې ورکوو چې ډیر پلاستیکونه راټول کړي دي. دا کار ځکه کوو سو خلک تشویق شي. دا شمس چیرته دی؟ شمس بچیا دلته راشه. آفرین ښه شمسا، څنګه دې وشو کولې دومره پلاستیکونه ټول کې؟
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه پوهیدم چې میرا کاکا ټول دیالو د اوبو بندونه په پلاستیکي خلطو اوبو جیګانو بندو چې ښه کلک راشي. او نور به د دوکانو له شاوخوا نه راټول کړل. دوکانونو کې ډیر پلاستیکونه خرڅیږي او زاړه پلاستیکونه د دوکانو شاته اچوي.
درانو مشرانو او ورونو، زما په نظر د شمجان په دې ساده او ماشومانه خبرو کې ډیر څه پراته وو. بله خبره دا چې شمس په خپله څو ځله د کثافاتو له امله ناروغ شوی و. اوس دا دی په خپله راوتی څول خپل کلی کور نه کثافات پاکي. خدای دې لوی سړی کی.
آمین. آمین.
زه ورسره دې ټول ځایو کې وګرځیدم. راته ویل چې امید لالا ما د پلاستیکو او ګندګي ټول ځایونه لیدلی دي. ما مو ویلې دا خو د ویډیو اخیستو لپاره ښه مطلب دی، او دا کار مې وکړ. البته خیالي موږ سره وو.
ډېر ښه.
اوس چې دا د پاکۍ برنامه سرته ورسېده، غواړم دا قانون باید عملي کړو چې نور هیڅوک حق نه لري پلاستیکي کڅوړې، بوجۍ، د اوبو بوتلونه او ګیلنې کلي ته راوړي. که څوک یې له مجبورۍ نه ترې ګټه اخلي، نو باید آخر کې په سم او مناسبه ځای کې واچوي، نه دا چې هر ځای کې زړوي هلته یې واچوي.
نام خدای ډیر پاله دی. د زیږیدو په وخت کې وزن ډیر ښه و. ما خو د یوې مور په صفت تر ډیره کوښښ وکړ سو هم زه ښه اوسم او هم مې راتلونکی ماشوم. نور نو د خدای پاک کارونه دي چې څه کوي. ریښتیا څنګه پوه شوې چې زه کور کې یم؟ ستا خو کلینیک او کور یو دی. پوه شوم چې د جمعې په ورځې د اویلۍ په چمن کې له ګلانو او کبلونه خوند اخلي. ریښتیا وایې، د استراحت یوازې د جمعې ورځ لرم او بس. خویندې وروڼه مې راسره شکر خوښه خوشحاله دي. ریښتیا وایې، ته یوه فداکار او با مسؤلیته خورې. مننه شبنم. ریښتیا د ریحان جان واکسینونه خو دې له یاده وتلي نه دي؟
نه نه خورجانې، دا څه وایې. له زیږون وروسته چې ورته کوم واکسینونه کیږي هغه مې ټول ورته وکړل. بیا دوه ځلې نورم د مشورې لپاره تللی یم. د کمخونۍ وقایوي دوا یې هم راکړې ده. نور نو د واکسین او مشورې ورکولو کارت راسره دی، او همیشه لکه د مکتب درسي کتاب ورته ګورم او ولولم.
چای دې واخله چې سړیږي. هو ریښتیا، ته باید تر دې وروسته خپلو خوړو ته ډیر پام وکړې، ځکه چې که ښه خواړه ونه خورې نو شیدې به دې کمې شي او ماشوم به دې وږی وي. که غواړې چې ماشوم دې تکړه او صحتمند اوسي نو خپلې شیدې ورکوه.
تر ما دې خبرې ته مې خسرګنۍ ډیر متوجه وي. ټول ښه خوراکونه ما ته راکوي. بختوره خزی بچی داری مور ته زمنګ په وطن کې اکثره کورنۍ پام نه نیسی. اصلا په دې خبر نه دی چې دی یوې مور یا امیدوارې خزی خوراک باید څه وي. پام دې خاطر د مور او ماشوم مرګ زمنګ په وطن کې ډیر دی.
خانو د خدای شکر دی چې لخې کورنۍ سره مې مخه ده. زه ډیره خوشبخته یم، کور کې خوشحاله یم. خدای سنگینم یو مناسبه دنده لري، بس نو څه چې مو په نصیب کې وي.
ریحان جان مو تیار کا؟
او پلار جانې، خپل نوې جامې چې بابا جانې ورته راوړي اغوستې دي. وګوره څومره ښایسته ماشوم ترې جوړ شوی دی، ماشاءالله. خدای دې له بدو سترګو وساتي.
او نام خدای دې ویل نظر نشي زوی جانا، حالا ورته شپېلې نه دود کوي. حالا نو
لوګی به ورته وکړو. اوس دا ماشوم پوسه چې مېلمانه ورته په تمه دي، زه عاشق لا شپېلنو سره درلیږم.
ریحان جان مو څه کې لمونه دې تیار کړی؟
ولې نه تیار دی، تا ته په تمه وو.
نو بیا ودرې چې عکسونه یې واخلم.
صبر وکې چې موږ هم درشو، عکسونه به ورسره واخلو.
سمه ده مور جانې، راځئ راځئ، اوس به ښه خوند وکړي. والله
ښه، نو راځئ چې څو عکسونه ورسره په ګډه واخلو چې هلته ورته مېلمانه هم په تمه دي، هغوی هم ویني. راشئ نو.
سمه ده، اول به زه ستاسو عکسونه واخلم، بیا به مې سنګین لاله زما عکسونه ورسره واخلي. زبا می وراره پا غیه که منیسم. سامو دره گی
سامو را خور کهی، حالا وخلا نو.
داده وخنده نزده و دره گی داده وامی خیسته. سنگی لالا وخلا نو، زما وارشو، زما اکس وخلا.
زاو دره گی حالا نو. آفرین لک وخنده. داغسی آفرین وخنده لگه دی خوراشا. خانو هم دوم رکسونه مو بس دی، اوت نو ریحان جان را که چه ملمانو تای وروارا
سمره ور خطای پریده چه کاکا جان یا ترور جانمی واخلی.
نه نه سنگین دی واخلی چه پلاری دی.
مور و پلار دوار اور سرم مال شی، درزه مخ کشی.
نو بیا سپیلنی سنگه کی گی؟
مور می دسپیلنی تیار کی زی اوڑما خیر دی.
ساما دلور جانی
لگ لیره شه سپیلانی میره اوڑل
ملاله ودره گا داز ما کارله رای که ما تیرا کنام خدا. آفرین آفرین اوس داز ما کارده ستا سر پی نخلاسی گی. واخا نام خدا نام خدا. نظرمات نظرمات با هوا که ده مرغانو بزمکد انسانانو بو بو که ده مایانو وی ده خرسترگو تورسترگو دشترسترگو. نظرمات نظرمات واما نام خدا. لاسونو بلکه و یو چک چک مبارک مبارک مبارک.
دوستانو خیر اغلی، قدمونه مو ده سر پا سرگو. ول را تک سرم و موگ دیر خوشحاله کرو. موگ هم ده تاسو ده ملمستیا و هرکلی ده پاره یو فقیرانه دوڑه تیاره کرده. چه اما اغا وطنه رسمم پزایشی او یو چو ساعت مجلسو کو. لکه دیوی کورانه پشانتی ده زده خواله و کو. خب بیا هم کاش که ده مجلس که ملک صاحب اصغر خانم وای. نوزه با دیر خوشحال شوه بام.
خیر بسی کرده بادار بادار.
خیر بسی
بادار
مولای صاحب، ملک صاحب، دادا زمون خیریه بنسټم په خپل ژمنه وفا وکړه او د تا د جوړولو کار پایل کړ. کورې ودان.
او کورې ودان اوسه.
زه شکر دی تر دې وروسته به زمون ستاسو کلی د پاک او صحیح اوبو خاوند شي. دا مشکل هم حل شو. له خیر سره باید له خوشحاله کانه مننه وکړو چې موږ ته خپل ټول کور راکړ چې فرهنګي مرکز پکې جوړ کړو.
بالکل خوای سنگینه چې غوټې پسې وهې په لاس بدر شي. چا ویل چې په دریاب کې گوهر نشته. که څوک غړي چوکارو کې اور پسې شي هغه خامخا تر سره کیږي. الحمدلله زمونږ او ساسو کلیوال یوازې خبرې نه بلکې عمل کوي، ځکه مو کارونه ښه مخکې ځي. سنگی جان، مونږ ته او ستاسو له خیریه بنسټ نه مننه کوو چې زمونږ لاس نیوای وکړه او د پاکو اوبو څاره ته جوړوي.
بالکل همداسې ده ملک صاحب، لکه څنګه مو چې له ډاکټرانو اوریدلی د ناپاکو اوبو له څښاک نه ډېرې ناروغۍ پیدا کیږي په تیره په ماشومانو کې. د دې څا په جوړېدو سره به انشاء الله د څښاک پاکې او سوتره اوبه ولرو.
انشاءالله. مولوی صاحب ته ښه وایې، دا څا زموږ د فرهنګي مرکز لپاره ډېره ښه ده، ځکه چې دلته به ماشومان ځوانان او مشران راځي، ناسته پاسته به کوي. نو چې پاکې او صحیح اوبه ولرو زړه به مو بېغامه اوسي.
مخکې تر دې چې بسم الله وکړو او د څا ویستلو کار پیل کړو، ټول به ژمنه وکړو چې د دې څا په جوړېدو سره به تل د څښاک پاکې اوبه څښو. راځئ چې بسم الله ووایو او کار پیل کړو.
بسم الله. خسنگین جانا بسم الله کې او ماشين چالان کوي.
انجینر صاحب پایله کله خیر سره. مولوی صاحب د بسم الله په ویلو سره دا تانی کې کاغه.
یا الله ته پکې خیر او برکت واچوي. بسم الله.
واه واه فرزانی لوری خیر اوسه. داد څومره خوشبویا چای دم کړای دی؟
درود شه ملک صاحب. هو ډیر خوشبویا چای دی.
خخا فرزانی لوری ودی نو ویل چې د څه شي پاک لدی را سره خبرې کولی. خیرات خو بوی
ژوند دی وسی ملک صاحب. اسی خو زه خپلم درتل لای شم، خو زما مقصد دا و چې راشه او دازه وګوري او خپل نظر را سره شریک کی چې نور څه کولای شم.
د خو کرونه په لیدو زه ډیر خوشاله یم. کور ودانای درته وایم لوری، استاد ماینه خانه په جوړېدو سره نه یوازې زمونږ بلکې د شاوخوا کلیو خلکو مشکلات ډیر کم شوي دي.
تاسو ته الله روغ لري.
دا همت خان او پلوشه ولې داسې غلی او غوږ غوږ دي؟ د خیرات خو بوي څه وایې؟
ستا خبره ته غوږ یو.
رښتیا چې داسې ده نو بیا سمه ده لورې. پلوشه لورې فرزانې سره په کار کول خو انشاءالله خوشحاله یې که نه؟
هو ډیره خوشحاله یم. همکار کوو او هم له یو بل نه زده کړه کوو. تر ټولو مهمه دا ده چې خپل ولس ته خدمت کوو. نو فرزانه ماشاءالله ډیره قابله نرسه ده، هر څه ته ډیر فکر کوي. مننه پلوشه، ته خپل خی ځکه زما صفت کوي. زمونږ استاذ مقصد خپل ولس ته خدمت دی. ملک صاحب غواړم چې یو خبره درته وکم.
ولې نه، زه خو هم دې ته راغلی یم کنه.
ملک صاحب زه خو ستاسو له مشورې پرته یو قدم هم نه پورته کوم. څو موده مخکې یو کس خپله امیدواره میرمن راوسته. کله چې بچی وزیږېده نو هغه سړی ډیر خوشحاله و. بیا ټینګار کوو چې زموږ له مینه خانې سره مرسته کوي.
ښه ښه، دا خو د افتخار ځای دی چې له لرې او نږدې سیمو نه ناروغان دلته راځي او درملنه یې کیږي. کور مو ودان اوسه.
ملک صاحب خبره مې د هغه سړی کوله، ویل چې تجار دی. بیا یې دغه وسایل چې دلته ایښودل شوي دي زموږ مینه خانې ته د سوغات په ډول راوړل. د ډیرو پیسو وسایل دي ملک صاحب. ما ورته وویل چې زه د خپلو مشرانو له مشورې پرته د چا سوغات نشم اخیستلی.
ښه ښه، دا خو دې ورته ښه ویلي دي. ښه نو اوس ستا فیصله څه ده؟
د همدې لپاره خو تاسو سره مشوره کوم، ځکه په خپل سر داسې کار نشم کولی.
فرزانې لورې، زه له هغې کیسې نه خبر شوی یم. په اصل کې دا کس زه پیژنم. خدای مال او دایره یې ډېره ورکړې ده. ورسره ډېر سخي او خیرخواه انسان هم دی. زما مشوره به تاته دا وي چې یو ورځ به یې راوغواړو او د کلي له مشرانو او ځوانانو سره به یو ځای مجلس وکړو او په دې هکله به ورسره مفصلې خبرې وکړو. څنګه دې خوښه ده؟
که داسې وشي نو ډېره ښه ده.
سمه ده لورې، ته هېڅ اندېښنه مه کوه، نور یې ماته پرېږده. زه یې خپلې حجرې کې مېلمانه کوم او ورسره خبرې کوم.
جان زما ریحان جانا، ولې ژاړې؟ زما خوږه غلې شاله نه چې ما دې خفه کیږي.
وا ملالی راغله څه ته وې او کوې څه؟ اصله خبره دې لکه چې هېره شوه.
اوه رښتیا وایه، ودره چې مورجانې ته مې غږ کړم. مورجانې مورجانې چیرته؟
څه وایې ملالی؟ مورغانچینه هګۍ راخلم. څه وایې
مورې؟ د خیاطې ماشین مې پکړ دی، یو شی پې ګنډم. اجازه دیده چه وایخلم؟
لگ سبرو کلوره چی ماشین درون دیده نشه وڑالای. زی در تا دلورم.
سانه ده موره گلالای حتا وچه میوه واخلا، چای بم روڑی.
زدقه منه اخلم، چای مزره تا نکیگی.
سانه ده آقا ده ماشین راور.
لریشه چه جوب لده نکم، چوم را درون دیده ماشین دل تا بکیدم. خوبم کوي چې ځان جوبل نکی وان جنو.
سمه ده. وی پازاب شوی مور جانې؟
پازاب نشوم، پام کوي چې ځان جوبل نکی، چې نه دی مولوی عز الرحمن جواب بایلی شم او نه دی پلار. ګلاله په مولوی صاحب ډیره ګرانه ده، نازولې لورې ده.
سمه ده.
د څه شي ګنډې وان جنو؟
اوس درته نه وای مورې، کلام مچو گندل بیا بیا پا خپل سترگو وینه.
وی دی و سنه زمانه ماشومانی دی، ار چیز دادی. که که سمه ده، زن خپل کارو که.
سمه ده.
خانو ززم چی کار لرم، ورینداری تا دی وطنه اگهی را تولو.
سمه ده موره.
ماشین رو راند کنو.
خا سمه ده. دسته بچه ستنه که تار واچم ده غسی تاری مام رنگ نده.
خیر ده، سکالی خوب بینه گنده، نسودا خلطه ده. نو
گلالای لازی خیطه که گرزی.
نه خیاطی نشم کولای خو قیچی مې زده ده نازکو ته مې ډېر ښکلي قیچي کړي.
ښه سمه ده، راځه ته دغه بیاتي که زه مچله وګورم.
ښه سمه ده، ته دا ټوټه او بیاتي راکړه.
ها واخله.
په رښتیا دا کڅوړې ملالۍ او ګلالۍ ګنډلې دي؟
ملک صاحب، لکه چې یقین دې نه راځي، هغوی نامې خدای ښه استعداد لري. په تیره ملالۍ ماشاءالله ډېره هوښیار او قابله جنۍ ده.
مولوي صاحب، خبره خو دې سمه ده، مګم د خیاطۍ ماشین څنګه زده کړی؟ خیاطي د غټانو کار دی، د هر چا د وس خبره نه ده.
هو، ملالۍ او ګلالۍ نامو خدا تکړه نجونې دي. ته وګوره څومره ښکلې او ښې کڅوړې ګنډلې دي. دې کڅوړو نه هر وخت ګټه اخیستل کېږي. پلاستیکي خو یو بار مصرف دي او زیان هم لري.
څنارګله ته بلا وهلی، تا نه ماشومان هم تکړه دي. وګوره ملالۍ او ګلالۍ څومره ښې ښې درختو کڅوړې ګنډلې دي.
وایم کور دې له غلې ډک شه عاشقه. هر سړی پیدا دی خپل خپل کار لره کنه. زژرنده کړی یم، درزی خو نه
یاره. درخت دا کڅوړې خو زما ډېرې خوښې شوې. زه به هم څو دانې ځان ته واخلم چې سودا پکې راوړم، او له دې پلاستیکي کڅوړو نه به هم بېغمه شم.
دا دی کڅوړو خو لواره اخیستونکي پیدا کړل. وایم آفرین په ملالۍ او ګلالۍ شه.
وایم بالکل بېشکه.
اوسنی ماشومان ډېر هوښیار او لایق دي، هرې خبرې ته فکر کوي، په هر څه سرونه خلاص دي.
که چیرې ملالۍ دوی یا نورې کلیوالې مېرمنې دا ډول کڅوړې وګنډي، نو د بازار په پیدا کولو کې به زه ورسره مرسته وکم. چې که خرڅ شي نو دوه ګټې به وکړو، هم به له پلاستیکي کڅوړو نه خلاص شو، او هم به د ګټې وټې یوه لاره پیدا شي.
هو ولا، څومره ښه خبره دې وکړه. آفرین دې پتاي. که داسې وشي غوړي لا غوړ.
ریختیا وای، ښه نظر دیده.
زه خو خپل کوښښ کوم، وګورم چې څه کیږي.
بیخی ښه کار کوي، خیاطي ښه کسب دی. دا انجونې به پکې ښې ماهرې شي له خیره.
زه نه غواړم چې په ماشومانو کار وکړو. په ماشومانو کار کول ښه کار نه دی. غواړم چې قرار قرار د کلي مېرمنې دې کارونو ته وهڅوو.
هو، هدف دا دی څو د کلي نورې انجونې او مېرمنې تشویق شي.
د یوې جینۍ لپاره د مهارتونو په صفت لکه پخلی، د کور سرشته او د خیاطۍ زده کړه ډېره ښه ده. خو زه د سبق او تعلیم طرفدار یم.
هو، درس او سبق خو لومړیتوب دی. د ملالۍ او ګلالۍ په تشویق کې زموږ هدف دا دی چې څو د کلي نورې نجونې او مېرمنې هم وهڅول شي چې نوي مهارتونه او هنرونه زده کړي.
پیل کې مو د مشترکې ټولنې یادونه وکړه. هو، مشترکه ټولنه یا ګډ ټولنیز ژوند په اتحاد، اتفاق او د یو بل په منلو سره رامنځته کیږي. سو ټول د مالکیت احساس وکړي او خپل ټولنه خپل کور وګڼي. په داسې ټولنه کې خلک یو بل ته احترام او ټول برابر حقونه لري. نو راشئ چې د خوشحاله او هوسا ژوند لپاره یو غوره مشترکه ټولنه جوړ کړو. په همدې هیله روغتیا مو په برخه اوسه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ملک صاحب، که دې اجازه وي یو دوه خبرې مې در سره کولې.
څه خبره ده نوروز خانه؟ وکه خبره دې وکه.
ملک صاحب، که یو د خیر کار وکړي.
وای نوروز خانه، چې زما په بس پوره دي ولې نه؟
ملک صاحب، ته مو مشره او سپین ږیره یې، راځه د دې عاشق او چنارګل دوی تر منځ سوله وکړه چې بیرته سره پخلا شي. اوبه لري.
عاشق څوک دی؟ چنارګل څوک دی؟
د خوشحال خېلو د کلي دي.
څه څه دا کلی چیرته دی؟
پلار جانا، په راډیو کې د هیلو ډانګه یوه ډرامه خپرېږي. نوروز ورور هماغه ډرامه درته یادوي.
یاره نوروز خانه، له خندا دې مړ. دا خو ډرامه ده، ډرامه زوره وره.
نو ته اوس د دوی ترمنځ روغه کوې؟
هو ولې نه، خو اول به زه په راډیو کې د هیلو وړانګې ډرامه واورم، بیا به ورشو.
ماما لالای مکوا منه مې راکه، زه لرې شم ورته خوره ولا کې رانه واخلې.
په څه خبره مو شور دی وړو؟
چنارګل کاکا ته د ملالۍ ته وګوره، منه رانه اخیستې ده نه یې راکوي.
ملالۍ ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده؟
چنارګل ماما، شمس ډېر مردار خوره لګ دی، ځکه خو تل مریض وي. کله ناولې اوبس کې، کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي، اوس دا دې مردار مڼه خوري. ته دې مڼې ته وګوره.
وی دا خو په رښتیا چې ډېره ناولې ده. شمسا ملالۍ ښه وایي، دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنارګل کاکا، د کلي ټول ماشومان همداسې مڼې خوري، یوازې زه خو نه یم.
اوهو، د کلي ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګ ډرامه دی واوري، ټول به پوه شي.
واوا، څه ښه پخه خبره دی وکړه. رښتیا چې هوښیاره ملالۍ، که د هیلو وړانګ ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
د هیلو وړانګ، د هیلو وړانګ ستاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي، په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
شوخه بیا څه خبره ده چې ټول دې غاړه ته اچولی او ډنګ یې؟ غلشه چنارې، چنن ډېر یو ضروري اعلان کوم. د څه اعلان؟ د هیلو وړانګې د ډرامې. ښه ښه، وایا څه وایې؟ و خلکو، تاسو ته وایو، د هیلو وړانګ ډرامه مه هېروئ، خامخا واورئ. نارینه، ښځینه، ماشومان ټول واورئ. کور دې ودان چنارګله، تم ډېر ښه ملګری.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.